دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروگرام روښانه مستقبل د خبرونه په دوه مینه مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منسوبې باید عملی کړل شي. پاکستان وای د جنوري 15 نیټې پورې په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له یو سلور اړخیزه غونډه کیږي. او امریکا د ایران لری واټن وشتونکو بالستیک میزایلو پروګرام سره په تړاو په ځینو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو لګولو ته تیاری کوي. تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولي منسوبې عملی کړل شي. پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن تر غوروسه له پاکستانی رسنو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ سړک جوړونې د پروژې په پرانست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. پرویز خټک ویل چې په غربي لارې دی د سړکونو یا موټر وی سربیره د بجلی تارونه، د اورګاډي پټلۍ، د تیل او ګیس نلیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتی مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل شي. نو موري په مرکزی حکومت نیو کړو کړا چې اټول پام پنجاب تک وي او خیبر پختونخوا په دې سره پروژه کې لا پام غورځولې ده. نو موري وړاندې وکړه چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولي صوبې د پدې لړکه په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د فاټا د بیکوره شو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای دستورې ته د وینا په وخت وکړه. دی ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موخه ز وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي، نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان لخوري ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د سوریت د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی هم وینا وکړه. وی ویل چې په فاټا کې به پراتلونکو سو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څنګه په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره شي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لوی سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستانی پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولې شي.
د دفاع وزارت زمونږ د اوپراسیون رئیس او د پاکستان د وسلوال پوځ د اوپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچری د خط دواړو خواو ته کومه پیخه رامنځته کیږي، نو کچری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرال آسم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو، د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواوو ته د همکارۍ زیاتولو پر اقداماتو خبرې وشوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو فیصله پر 28 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته سفر پر مهال شوې وه. په بارنو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې په اسلام آباد کې به د جنوري 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د سازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سلور اړخیزې غونډې فیصله روانه میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د سرتاج عزیز سر سرګندونو مخکې روانونه د افغانستان د حکومت استازو ویلیو چې دغه سلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امریکا د ایران د لری واټن وشتون کو بالستیک توغندو د پروګرام په تړاو پر ځینو افراد او کمپنونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسی. د وال شی جرنل او رويټرز خبري ایجنسی رپورټونو لمخې په دغه پلان شو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې خوښلس کمپنۍ افراد چې د ایران د لری واټن وشتون کو میزایلو لپاره مختیا سره په مرستې تورندي په نخشي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانه وزارت ایران او لویدیز ترمنس د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه سرغړونه نه ده، او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې نه سرغړونه وګڼل شي. بلخوا ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازوړونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نږدې راکټې نه دي ورولې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ فایر کولو په حق له د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې. نوموړي وویل چې بحري ځواکونو یې په 13 کې او یا د امریکا له دعوې سره سم په یاد وخت کې په هرمز تنګی کې هیڅ قسمه مشکونه نه دي کړې. او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د هغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلی و چې امریکا د اسرایلی وزیر اعظم جاسوسي کوي، ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړی و. د پارلمان د استخباراتي کمیټې او د سارنې یوې بلې کمیټې د چهارشنبه په ورځ اسناد غوښتي او د سپینې ماڼۍ قومي سلامتي ادارې ته ویلي دي چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو پر مهال د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په هکله بریفینګ ورکړي. د پارلمان غړو د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د رپورټ په برخه ډیر اندېښنه ښودلې چې پکې خفیه ادارې د خبرې اورېدلې وې چې اسرائیلي وزیر اعظم د پارلمان هغه غړو د کانې کولو کوشش کولو چې کومې فیصلې ته نو رسیدلې، او ورته ویلو چې د مایدې خلاف رای واچوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار ناغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ غستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.555 روپۍ او په 1.655 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 282 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12، او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اورېدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي باید وفاقي حکومت د اقتصادي راهداري ټولې پروژې مکمل کړي. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د مستقیم ټلیفون اړیکو نیولو ګټه پسوي.
پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو.
دا پاکستان ولسمشر وای چې په نوې نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ راوګرځوي. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
د خبره د ډېر ښه کړی دی، خو چې دا باندې عمل وکړل شي دا صرف مونږ وویل چې دا چله د فاټا مسله ده، دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته پکار ده.
د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسۍ با سرمایه کاران او صنعتکارانو لپاره څومره ګټوره وي؟
موږ دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي. دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي، اتوار موسکي کسان چې دي، پښتانه چې دي، هغه به واپس راځي.
اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په بهر ملکونو کې میشت د ځوانانو حال واورئ.
سلورم کال مې چې دلته راغلی وم خو بے تعلیم وم، ځکه تعلیم مې نشته، بس مزدوري کوو، بس کله یو کله نه، بس ټایم پاس کېږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غواګې څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې له هغې وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې مغل کوټ سړک نومي کې د جوړولو د ژوب چارو پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دې د وړو پروژو په پرانستلو سره د دغې او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه نه تیر باسي. د پختونخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروفیسر خټک بیگا د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مرکزی حکومت دې په لوی سړکونو او ریل په پټریو سربیره د سوداګرۍ او تاوانۍ نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم زر تر زر جوړې کړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې ورو.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لاري پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبا د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پوری غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منسوبې په لړ کې په کار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او په کار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لري ته تاسې غواګي. درنو اردوونکو، د لومړي فاټه ځوانانو میله یا فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د لوبو میله پرون د پیښور په قیوم سټیډیم کې پایته ورسېده. د میلی د پای غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د بې کوره کړل شوو قبایلو در زر تر زر خپل کورونو ته د لیږلو ژمنې هم وکړې. له پیښور د زران یوسفزی په راپورټ کې نور تفصیل اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغې کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم اویل چې لقبایلی سیمو د بے کورشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپل کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چدہ بے قرشوی قبائلی اولس خپل سیمو تا د واپس ترسنگ دوی د قبائلی سیمو پر پرمختیا ہم کار پیل کڑے دے۔
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی،
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبائلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی حلی زلی، دا روختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوینے، او دے سرا سرا با مونگ قبائلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، دا قبائلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو، او دا غڑاول نور تجارتی حلی زلی زمونگ دا حکومت خاص هدف تے،
ایک خاص اوبجیکٹ ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا ہر کال د قبائلی زوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبائلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل۔ زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په مندنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه، او لنډو سپو 2013 4015 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي۔
مشال اړې ته تاسې غوږې درنو اردوونکو، د پاکستان د فوج مطبوعاتو څانګې ISPR په ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنس په پوله د رابطې لپاره د عسکري مشرانو ترمنس د مستقیم ټلیفون اړیکو لومړی رابطه شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ شوې، بلخوا کارپوهان وایي چې دا یو ښه پرمختګ دی او د سره به د دواړو هیوادونو ترمنس بې اعتمادي کې کمی هم راشي۔ نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې ورو۔
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان لیفټنټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایرکټر جنرلز ملټري آپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی۔ لیفټنټ جنرل اسیم باجوا په وینا چې د لړکې د چهارشنبې په ورځ د دواړو ملکونو د ډایرکټر جنرلز ترمنځ اوړومبې رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې، او د پولې دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي۔ د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د جوړ ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوی و۔ د دوړ ملکون ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې دا هاټ لاین جوړیدل یو اهم پرمختګ دی، او دا د اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي۔
نو د دې دوی مقصد دا وی چې فوجونه په خپل کې وټړلې شي او کېدې شي چې مشترکه کاروایانی یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانی وشي، نو دا نه به دا تاثر زایل شي چې کله مونږ افغانستان تورونه لګی یا مونږ تورونه لګو په هغوی باندې، یا داسې خبرونه وي، داسې استخباراتي خبرې وي چې د هغې نشاندهي په وخت باندې نه شوي، او د هغې د وجې نه شکوک په شکوک ثبات پیدا شي، هغه لرې کړی شي۔ او بل د دې دا اندي هم دا چې یاره پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو۔
د افغان امور کارپوه خبریال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا د ټلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړی نظام جوړ شوی دی، دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي، نو هغه بنیادی توګه باندې د فوجانو ترمنځ او دغه رنګې د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي۔ نو اوس چې دا دغه رنګې چې پیښې به په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه وو، نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي۔ او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلې ده۔
یاد دی چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمواله راغلی وو۔ دا دی هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحاله او د پولو په انتظامی امورو خبرې اترې شوې وې۔
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش۔
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د سلاکار ستاج عزیز په مشرۍ کې د جوړ شوی کمیټه غړي دا مهال د باجبړ په خار کې د دغه سیمو د قومي مشرانو سیاسي ګوندونو او ولسی وګړو سره د خبرو تر لپاره موجود دي. پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د یاد سیمه نه د قومي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان سره مرکه کړي او په سر کې تر پوښتنې چې دغه کمیټه غړي یاد سیمه کې په سم مخه ورغلي دي نو نوموړی وایي
قبیلو مشران دی کا عام خلق دی او غوی سره سوال او جواب خبر روانه ده کسنګه
ما خسته کې دلته کې بیا بيزور نه د ضرورت پرې کسان دا غلي دي او د مشرانو په کې دي عوام هم په کې دي د سیاسي پټانو په کې دي د هر طب کې خلک
او دغه ټول خلک باید کمیټه ته خپل تجاویز ورکړي ک دوی به د کمیټه نه پوښتنه کوي سوالونه وکړي جوابونه وکړي
دوی به تجاویز هم ورکړي او دا غي نه پوښتنه هم کوي
دا سه خبرې راپورونه دي چې کې دې شي پازمایشي توګه باندې باجوړ قبایلی سیمه یا صوبې سره شامل کی او یا فاټا کونسل جوړ شي دا سه کم تجویز په دې خبرو اترو کې مخه تراغله دي
یوازې باجوړ د پرانه دي ټول فاټا چې څه کی منګه کې دا د هر کړي دا او زمونږ د هر څه خلکو د هر کی جنګ د ټول قبایل په یو سیستم جوړ دا ځل کونسل را کوي چې صوبې ته شمولیت خو صوبم او د مستر د غنښت دی هغه کار او صوبې چې زمونږ سره دونه د غنښت دی چې موږ په اصل سره څنګه ځل له پښتون هغه د فخ نه موږ د غنښت ته ولې په څیر څه شامل وو نو تاسو به د فخ نه خپل برخه چې تاسو سره تر کې دي کارونه یا بل څه یا بل څه یا به جوړه هغه باندې په دغه سره نه دی کېدای شي یوه ګورو دی پټول وای چې سو منګری دا کول نه یوه ورځ دا ځل دې چې با جوړ تلاله د خلکو راګانې تجلیزونه نو دا او دا غو معلوم کیږي او خپل مند کې بل ورځ له بل بیا خبر چې وزیرستانه پورې نو ټول چې راون کې به بدل دې سمات کې بیا مشورې هم دې کولی شي
اوس اجي سه په دغه کمیټه کې سوک سوک شامل دی او سوک سوک راغلی دی نو دغل تک اجی صاحب چکم ستاسو پارلیمانی غړی دی نو آیا دا غوی رائے تا احترام ورکل کیږي ستاسو رائے منل کیږي په دغه کمیټه کې
او منګر چې نګلې موږ ووټم چې هغه مرا کړی یته څو یې منګه ما وایي اکثریت سره کوم څو یې منګه دا یې مرته
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غواګې درنو درونکو وفاقي حکومت په نصاب کې د بدلون فیصله کړې او وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه راوګرځوي. د وفاقي حکومت د فیصلې په اړه د تعلیم کارپوهان سوای د سراج زهیر په دې رپورت کې وو.
پېښور کې د شروع په ورځ د فاټا لوبو فیسټیول دستوري تخپل وینا کې د پاکستان ستر ممنون حسین ویلي دي چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه پوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوی
منګه لکه دنیا سره کا تقواړو لا دې مونږ ترکی حکومت به مونږه غزار سيزونه پریدو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما تورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعری خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ تر ګری په لبه دا زیرا شینو دا خبره د ډیر خکړې دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي کله دا صرف مونږ وایي چې دا چل دې فاټا مسله دا زمونږه د ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته په کار دا دی چې زمونږه په دې توشینو باندې یو بیا ژور نظر واچو نور کم خلق دی کا من سره ایندوان دی کا من سره سیکان دی کا من سره ایسایان دی کا پارسیان دی چې خیال هم وساتو د خزن خیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور په هینتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړون کې کمیټه غړي ډاکټر یاسین اقبال یو سبزینو پختل نو هغه وې
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا دی خوا پاکستان سټډی نزی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دی او هغه کوم ډیر خصوص پکار دی ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دی د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دی او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دی د افرادو نه مونږ راوتل پکار دی او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دی
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یو وازنی لار په نصاب کې بدلون راوستل دی
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي د دې لپاره موثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتزاز یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيونه کولای شي چې امن راولي
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادي ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیده خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ اعلان وکړ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملی کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پنګوال په صوبې کې سرمایه کاری ته زړه خکړي د مشال اړیو خبریال غلام غوس په دې اړه نور تفصیل راکوي
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صنعتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پوري د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي سنتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پوري به د نوي سنتونو نه انکم ټیکس هم نه اغستل کیږي د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
ارسک مارک اپ 8% وی نه دی کی بس 10% حکومت ورکړي نو یک نامه زون کې چې دای په فرض یو نوی انویسټر راځي او هغه ته پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم یک نامه زون دی دا هغه 25% په فریډ کې دی په حکومت ورکړي
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتی حالاتو لوجې یو سل 15 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي
دا خیال دی چې پکې ور کارخانه دار خو خپله به راځي به راځي دا نو کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي اخبار مو کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه مو واپس راځي خپل د صوبې کې انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي دا خالي ته نه دی چې څه تکر څه روزګار مې راوشي اور دې امر حالات ته شي دا دهشتګردي چې دا قتل شي
د وزیر
اډیالا هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان ترمخه په نوی صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال راډیو تاسو غوږی در نور دن کو وښوې ده. د ماسپخین در نیم بجې ملیحا میرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجوده ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای چې دوی یوازې سړک یا موټر وې نه غواړي، بلکې په غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل شي. پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن له پاکستانی رسنو سره وکړه. نوموړي ویل چې په غربي لارې د سړکونو یا موټر وې سربېره د بجلی تارونه، د اورګاډي پټلې، د تیل او ګیس نلیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بیکوره شو خلکو د بیا سنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای دستوري ته د وینا په وخت وکړه. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د فوجي عملیاتو مشر قمندانان په دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی شي. په بارنو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای چې په اسلام آباد کې به د جنوري 11 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینوي. امریکا د ایران د لری واټن وشتونکو بالستیک توغندو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنونو او بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنل او رویټرز خبري ایجنسی رپورټونو له مخې په دغو پلان شو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې خوشالس کمپنۍ افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو میزایلو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. ایران وای د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو له امریکایي هوایي جازړونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نږدې راکټې ندي وشتلې. انقلابي ځواکونو وای نن د راکټ وشتلو په کله د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې.
ملیحا میرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنډونکو، سوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړی دي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغرو ته پانسی ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې برید یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو وار بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپانې لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقعه موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واک ترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپانې لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپانې لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد وشل شوی دي. ورسپانې لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطر ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګناه انسان انسانان په نخه کوي، نو ځکه د مخنیوي لپاره به هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره په کار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړتیا تاسو غوږی د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یو غونډه کې د احمدیانو پر سر لانجې ته کتنه کړې. ورځپاڼه په ادارې په لیکنه کې راغلي چې د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه شروع شو چې یو مولا دا تپوس وکړ چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي کڅنګه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ګواښ له کبله په هیواد کې مرستندوی کارکوونکي خپل کار پرېښودو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مدیحه میرزاده دروروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې روس تبیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي نو دا به یو لوی مسله وي او تشدد تبې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامل ده. خو بیا د ورځپاڼه په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو واري بیا ور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویا کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویا کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اوردونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال سباندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د میډیټیرین په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر اتر نمای ذات هغه خلک دي چې په شام کې له رواني کورنۍ جګړې تښتیدلي دي. دا د 2016 کال پرتله د کډوالو د پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابر زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشتي جلالزی په رپورت کې ورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوال ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای وو. دوهم اروپایي هیواد چې ډیر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان لوري د تازه خبرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لشتلژه 2,500,000 کسان په سوریې کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران لامل لشتلجه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تشتیدلی. د سوریه خلک تر ډیره حد په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمایزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې روان کال په پسرلی کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې په ناغښتون کشمیر په اکتوبر کې به ساري حد تل ور شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,00,000 او 3,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډیر وګړي د سمندر للارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سش کال اروپا ته د رسیدلو په ناغښتونکو او کډوالو 21% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,118 کلو هرتز اوریدل شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوي دی. د ونیس پروګرام روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې به تاسو واورئ چې په بهر ملکونو کې میشت کم ځوانان چې دي هغه په کوم حال کې ژوند کوي او چې کوم تعلیم یافته دي او چې کوم تعلیم نه دي ترلاسه کړی او مزدوري لپاره بهر ملکونو کې میشت دي هغوی په کوم حال کې دي. دا خبرونه هر اونۍ زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره جوړوي. نو راځئ چې د دې اونۍ روښانه مستقبل پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی، خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دی او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي، چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داس یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوی دور ځوان کول په دې پوهه ده چې یو وار دغه شکر نسوک اوزی نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بی وسۍ نه بچ کولای شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو خارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي، خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان کور او کار په اړه وایي.
زه ملکن درګی یم، احمد حسین مې نوم دی. سلورم کال مې د چدل ته راغلی او بې تعلیم یم، ځکه تعلیم مې نشته، بس مزدوري کوو، بس کله یو کله نه وي، بس ټایم پاس کېږي. دلته مې وراره په ویزا باندې راغلی، کوروالم دغه په ویزا راغلی، هغه سره مزدوري کوو، نه کله یو کله نه وي، تنخواه 1200 تنخواه اخلو. خکه کنډوالي کړی لاړ چې تر کې تمیل کې مو کاټن مل کې هغه درې زره تنخواه او گزاره ته نه کېدل. دوبۍ ته راغلم، بیا هم لږه گزاره کېږي. درې مې رونه دي او شپږ مې بچي دي. خپلم تعلیم نه دی کړو چې په بچو باندې کوو، ځان څنګه کار تکو. دلته زه کمپاؤنډونو کې ناسوري ده، کمرې مې نه دي کمپاؤنډونه، اویلې دي دا ورکو خلکو ته کرایې
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوي چې تعلیم او یا سهونر یزدوي، هسې مزدوري ډیره ګرانه ده.
په دوبۍ کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وایي:
زه تعلق د مردان د سیمې سره لرم، د کاټلنګ علاقې سره، او ریاض نامه مې ده. او دلته 2003 کې راغلی ما، او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلو ما کوسٹر دا دی چې رالو نو مزدوری په خپل دغه روانه کړه، لکه رور مو وو آلریډي. نو مرحله اول دا وی چې زمونږ دلته رور می سپورټ کولو، سه چار پنځ میاشتې خو زه بېروزګار وم، ما لیسنس دپاره ټرای کوله. داغې نه بعد چې ما کله لیسنس واغستلو، داغې نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کولو، شپه ورځ لکه 24 ghante ډیوټي به وه، هغې کې به 3-4 ghante یا 5 ghante خوب میلاوېدو، او تنخایم سو گیا 1200 درهم وا، ای کی خرچہ چوا چے نو 300-400 درهم به مات پات کی دو. داغن آباد بیا رو رو سٹیپ واغ سن زان ل مخفل گاڑے واغ سلو، نو وس الحمدللہ چے وا ختی ریگی خدا دے چے گٹ مول کا ڈبل شولا کنا. نو زاد دادی چے دل تو کو کوئی اوکس انسان سخت تیر کی خو ال تور سر نور خلق جون ختی ریگی د بچو تعلیم ور سر کی زگ زمنگ سد مجبورو د وجه تعلیم لگدس پات شیو کنا. نو دلته ډیر زیات اهمیت لري تعلیم.
کسه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشاله دی، خو دا سخکاری چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي. شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی.
ما ول میټرک وکړو، د 98 کې میټرک وکړو، دغه نه بعد بیا مو خپل ګاډي او هغه مو چلولو، خو لکه څه دونه خاص دغه نه و. بیا مو دلته رور و ناغر را ویده وکړله. نو کو تعلیم مو دینه نه وی کړی، نو دلته چې ما ته څونه سهولت دی په ډرایوینګ کې میټرک باندې، نو زه ویم چې که دا مې نه وی کړی نو بیا به زما مثال داسې وی لکه زه به ړوند وی. لکه اوس خو زه یو دلته 5-star هوټل لري، 7-star هوټل لري، داغې ته ورشم داغې نه ګیس وچتوم کنه، نو زه چا سره خبرې کولی شم. خو که دا مې نه وی کړی نو داغې باوجود بیا خو زه چا سره خبرې نه شوی کولی. نو زه ویم که زما ډېر زیات نور تعلیم د دینه وی نو ما به ډرایوري جاب نه کولی. کله هی چیز اوس خپل پوسټ باندې وی او افیس کې ما کار کوله، نور څه دسي اندو کمپنی ډیر زیات دي، چای کې ډیر ډیر خچان سونه دي.
نو موړی نه مو پختل چې ځنی هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کول شي. په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي هغه وای:
دلته ډیر زیات سپورټ کوي، لکه دا ډیر خبرې امداد، لکه هسپتالونو کې لکه فری میډیکل هم شته دی، او بیا دغې ایمرجنسي کم یو څو ورځې دغې نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي دغې هم فیسونه ډېر کم دي. بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ نین دین کې خروغ دغه دی وي ریکارډ، نو زه وایم چې لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو
دا او د مردان ضلع ریاض چې په دوبۍ کې مزدوري کوي او پیشه یې ډرایوري ده. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو، خو دلته اخلوی ولنډه دمه. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. د دې هفته په خبرونه کې به واوري چې د پښتنو زیاتره ځوانان د کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي، خو که چا تعلیم یا کوم کسب او هنر زده کړی وي نو هغې پکې د بې تعلیمه او بې هنره خلکو په نسبت ډیر کامیاب شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي سجاد خان مومن په دوبۍ کې د ترانسپورت د کاروبار تر څنګه سیاسي حل ځلې هم کوي. وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا 14 لکه پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمې نه زیات پښتانه دي. د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګڼې لپاره په دوبۍ کې یو تنظیم هم موجود دی. سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی. د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي: 2003
کې دوبۍ ته راغلی وم، او دلته کې بیا چې ځکه لګاله ما د وړوند یو خپل ترانسپورټ کولاو کړل، او دا غنه ما سټارټینګ وکړو. بیا چې موږ زما زیات سیاست او دغه سره د شوق نو موږ پاکستان اسوسییشن جوین کړو، او زمونږ د پاکستان اسوسییشن چې کوم دی هر دوه کاله پس الیکشن کیږي، او دا الیکشن چې کله وشي نو دا غنه زمونږ یو ټیم مخکې تراشي. او لکه موږ په پاکستان اسوسییشن دوبه چې کوم دی موږ هر میاشت یو فری میډیکل کیمپ هم لګو دلته کې څومره پاکستانیان دي دغه لپاره، او د دې نه علاوه چې کوم خلک دلته کې مختلف مسلو کې چاته مشکلات وینو دا هغه چې کوم مسلې وي هغه پاکستان اسوسییشن حل کوي کوغه د سکولونو د وړو پیسونه مي او کو نو داسې ستونزې لري نو دا وی کوشش مون کو چې هغه مسلې راوي حل شي.
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولزي په دې پښتنه نوموړي داسې ویل
دلته کې یو خل ټول نغټه هغه دا چې د ملکی امن دی او د امن د داخله جسمه لکه مزدوري کوي کوم کوپنه نو سره ټچ دی نه دا کوپنه نو د باقاعده حرمه دي تخته تنخوا ور کوي او د مین د دې چې غټه خبره ده هغه د امن دا چې سمجه کی امن وینو هغه تر مغزینه نه خرابېږي پښتانه چې دی کو پاکستانیان دین دلته ډیر زیات خوشاله دي بلکې دا موږ د فارا لکه د پاکستان په سیل کې یو قسمت دیم زموږ خپل کور دی او موږ د کور غونډه کې او د خپل وطن غونډه کې په کوم وایي لګي دلته کې چې کوم غټه خبره ده موږ د کلچر د حواله سره دلته کې زموږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته کې زموږ ما روزه او اختر او هر قسمت زموږ کوم لګي نو هغه سره خوشاله سره مناوي کې دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ تر ډیر د مسافرۍ احساس نه کیږي د دې نه ډېر زیات فلایټونه دي په دوبۍ نه سپیشلی او د امارات نه نو تاسو چې ستاسو وطن ته وواړئ تاسو لپاره تاسو به چې ترور 15 غنټې کې پاکستان ته رسیدئ شئ.
سجاد خان مومند وایي چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبۍ کې د نوکری تر لاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هوا ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وایي
د ټول نوول خو زمونږ سم امرونه راځي نه من خبر ده چې اول خو دا غوښتل تعلیم وي تمام او کو تعلیم نه ویني تعلیم د ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې کغه امارات سره ځي کې د خلیج نور ملکونو ته ځي یا کو یورپ ته ځي نو مین خبره د تعلیم ده او چې تعلیم وي او ندل تکي د غټلو د فارا چې کوم دی اول خدای له چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو ډېر مختلف ویب سټ باندې کوي شي ځان د بار خنه جاب د فارا کم جاب د فارا فټ چې کم کم نه نو د دې خپل سی تیار کی او غوږه واسطه دا کپنه به په خپل ویزه واسطه او دا غدنه به وروړي نو چون کې دلته کې د یو سیلری اګریمنت وي دا څوک چې کوم کمپنی کې کار کول غواړي نو هغه ته جره پاکستان نغازي او غدا د سیلری اګریمنت د 4000 نه ایباوي نو د خپل فیملی ځان سره راوستي شي او که د 4000 د سیلری نه کم وي نو د ته چانس نه سړي د خپل بچل ته کې امارات سره ولي دا چې خرچې دلته کې به ډېر زیات دي نو چې دا خطرناک کم وي نو د خپل بچي به څنګه وساتي دا به ته نو د ستونزې مخ ته کېږي نو خبر دا چې دی اول ټول نمخ کې خول دی دا خپل سره خبر وکي چې ما ته وتاو سمه سیل راکوي ایګریمنت سره ستاین کی او د پاس د ایګریمنت نه دی بیا دلته کې راشي.
سجاد خان مومند وای ک نوې کول خه تعلیم تر لاسه کړي نو راتلونکي ژوند به ښه او په آرام تیریږي. په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي. د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي خو ډېر لږ شمیر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي. دغه شان یو تن فضل ربی سره مخابره کړي د خپل کور کلی او تعلیمی پس منظر په اړه وایي
ز د دیر تعلق ساتم په دیر کې بیا د لر دیر سره او باغی کې جندور علاقې چې جندور علاقې کې بیا زمونږ کلینم بادین دی ما ابتدایي تعلیم د سمربار د ګورنمنت پرایمری سکول سمربار نه کړی دی په 1990 کې ما د ګورنمنت های سکول سمربار نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زمما په وندو سکولونو کې ماشاالله ډېر ښه پوزیشن او ټول سکولونو ما ټاپ کړو نو دا غینه پز اسلامي کالج ته لاړم او د اسلامي کالج نه ما اف سی او کړ
نو مولي نه مو اپختل چې د 12 نه پاس زیاتره جنکی هلکان میډیکل او یا انجینرینګ ته تلل غواړي هغه ولې نه دی تللی
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی بایو کیمست دی بای پروفیشن نو هغه ما ته ویل هغه د زمي یونیورسيټي نه میچ کړي وو هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شو نو هغه ما ته دا ویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د نن سبا دومره فیوچر د دې خنه دی نو ته ورسه ان بی او کا او د کایزه زمینو یونیورسيټي نه به کې نو دا هغه وخت نه زما په ذهن کې د کایزه زمینو یونیورسيټي او د ان بی ای یو سوچ راغله او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسيټي ته اپلای نه کړی هرن کې زما په اف سی کې دا هغه وخت سره ډېر خمار راغلی ما ته په میکانیکل انجینیرینګ کې او په ماینینګ کې اډمیشن ملاوي دو خو ما هغه ونه کوم بی بی ای کې اډمیشن وکړو او په بی بی ای کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو نو دا غینه پس په زکه د زمینی یونیورسيټي ته لاړم او په 1998 کې ما د زمینی یونیورسيټي نه ایم بی ای په فینانس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو سو وجوهات او هلته د کومو حالاتو سره مخامخ شو. فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه هغه زمونږ د کاروباری مسائل او چې زما مشرور په کاروبار کې ډیر زیات تاوان کړو، خو بهرحال اینڈ ریزلٹ دا و چې د مالی مسائل په وجه باندې زما یو ایتا ز په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درهم باندې، یعنی په 1000 درهم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب و. ډیرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګری په هغې کې زما ډېر ملګري داسې و چې هغې ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د قیدزم یونیورسټۍ نه ایم بی اے کړي او هغه په 1000 درهم باندې جاب کوي، دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. خو بهرحال زما دپاره چونکې زه په ویزټ باندې راغلی وم او ما ته واپس تلل داسې ښکارېدل چې بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ماته دا اجازت نه راکاو چې ما ته په کلی کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبره وکړي دا تللی وو او کار ورته نه ملاوېدو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوي د خپلې نوکرۍ لوړ مقام ته د رسېدو وروسته یې د یو نوي چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربه پر وړاندې کې وای پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک ډېر ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي، نو په ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاسو په نظر راشي چې هغه کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغه کې جسمانی طاقت یې دوی ورکړې، ذهني طاقت یې دوی ورکړې، ښکلا یې ورکړې، مینې ورکړې، غیرت یې ورکړې، همت یې ورکړې، ننګ یې ورکړې، وفا یې ورکړې، خلوص یې ورکړې، میلمه دوستی ورکړې او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر هیڅ هم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه، د نوي کول نه، د زلمی کول نه او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برابرېږي د دې ټولو نه زما دا خواست او غي د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کړئ. کلم خواندانو ته زما دا خواست چې هغه څومره د غیمه کېږي هغه کنټریبیوشن کوي د پښتنو ته د قلم ورکولو، په زیر دې چې مونږ غیله توفق ورکو، په زیر دې چې مونږ غیله بم ورکو، په زیر دې چې غیله مونږ یو بل داسې د انسان د طبيعي چیز ورکو په لاس کې چې مونږ له قلم په لاس کې ورکو د دې قوم معماران جوړ شو، قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شا ضمانت دے